سلام علیکم په افغانستان کې شپې نه بجې شوې ازادي رادیو او ریوي بلې خبرونه ته موزه نوري اس نوري هر کله کوم مکه لدې چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایلې د سات خبرونو کو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره او چاوای روان 2015 کال شریکان په افغانستان کې اوبو روغتیا ساتنې او حفظ الصحي خدماتو ته د لومړیتوب لپاره 243 میلیون ډالر ته اړتیا لري، خو تر اوسه پورې یوازې 8.4 میلیون ډالر ترلاسه کړي دي. د اوچا د افغانستان څانګې نن پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې په افغانستان کې 90% کورنۍ د اوبو د سرچینو د وچېدو له امله د اوبو له کمښت سره مخ دي، 30% د اوبو په غیر اصلاح شوو سرچینو تکیه کوي. اوچا همدارنګه د هغو کورنیو چې غیر اصلاح شوي تشنابونه کاروي شمېر 28% ښودلی دی. ازادي راډیو نن د جنوري په 13 درویشت کله نشو د ازادي اروپا ازادي راډیو د 2022 کال په ژمي کې د افغانستان لپاره په دری او پښتو ژبو خپلې ازمیختي خپرونې پیل کړې، او د جنوري په 13 د چک جمهوریت پلازمېنه پراګ د ازادي راډیو د افغانستان څانګې د پرانستي رسمي مراسم ترسره کړل. ازادي راډیو خپل فعالیتونه په پراګ کې د 15 خبریالانو او د افغانستان په 8 لویو ښارونو کې د 40 خبریالانو سره پیل کړل. اوس په ټولو پلاتفورمونو او ټولنیزو شبکو کې یوه فعاله رسنۍ ده. له 2 لسیزو څخه په زیاته موده کې د دقیق متوازن او پر وخت خبرونو او د ډیموکراسۍ او د بیان ازادۍ ارزښتونو ملاتړ لپاره کار کړی دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې تفصیلي راپور هم لرو. اوکراینی چارواکي وایي پر سومي ښار د روسیې د بې پیلوټ الوتکې په یوه برید کې لږ تر لږه 6 وژل شوي او د ماشومانو په ګډون 9 نور ټپیان شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د روسیې وروستي بریدونه یوه تراژیدي او جنایت بللی او ویلي دا ډیره مهمه ده چې نړۍ پر روسیې د ترهګرۍ لپاره له فشارونو لاس وانخلي. اوکراینی چارواکو ویلي چې روسیې تېره شپه د بې پیلوټ الوتکو څه باندې 80 بریدونه ترسره کړي چې په نتیجه کې 15 اپارټمنونو ته ډیر زیانونه رسېدلي دي. دغو بریدونو په نتیجه کې پنهه شوي ودانۍ له انرژي اوبو او د تودوخو له شبکو بې برخې شوي دي. حماس نن پنجشنبه د 3 نورو اسرائیلي برنته شوو او 15 تایلندي اسیرانو د خوشي کولو پروسه پیل کړه. د دې میاشتې په پیل کې په غزه کې د اوربن لپایل رئیس دریم ځل دی چې اسیران په دې ډول خوشي کیږي. اسرائیل تم لري نور 110 فلسطینیان هم خوشی کړي. د پداس حال کې د 4 ورځې وړاندې د 4 خزینه اسرائیلي برمته پوځیانو په بدل کې د اسرائیل لخوا 200 فلسطینی اسیران خوشی شول. په دې ډول کې هغه 140 وسلوال هم شامل چې د وژونکو حملو په تور په دایمي حبس محکوم شوي. فلسطینی او اسرائیلي اسیران په غزه کې حماس سره چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي د اوربند موافقې په اساس خوشی شول. واشنگتن ڈی سی ته نږدې رونالد ریګن هوایي ډګر ته څیرمه د یوې مسافر وړونکې الوتکې او یوې پوځي هلیکپټرې له ټکر وروسته په سیمه کې د لټون او ژغورنې پراخ عملیات روان دي. د امریکا د فدرالي هوایي چلند ادارې وویل دغه پیښه تېره شپه په سیمه ییز وخت شاوخوا 9 بجې شوې او مسافر وړونکې الوتکه په پوټامیک سیند کې راغورځېدلې ده. امریکن ایرلاینز وویل په راغورځېدلې الوتکه کې 6 مسافر او 4 عمله سپاره وو. د امریکا د پوځي او چارواکي د رسنیو راپورونه تایید کړل چې په دې پیښه کې د پاوز بلک هاک هلیکپټر ښکېل دی. چارواکو ویلي دغه هلیکپټر کې 3 پوځیان سپاره وو. تر اوسه دغه پیښې د مرګ ژوبلې کره شمېر نه دی معلوم، خو د راپورونو له مخې تر اوسه د لږ تر لږه 28 کسانو مړې له پوتامیک سیند څخه راایستل شوي دي. ازادي رادیو اوري وړاندې پر پرونو کې بوه اوري چې د ایران یو شمېر امنیتي چارواکي طالبانو سره د سرحدي کرښو د ټاکلو پر سر له اختلافاتو خبر ورکوي.
سرحدات افغانستان با پاکستان با ایران
دی وی د افغانستان سرحدونه له پاکستان، ایران او نورو هیوادونو سره لا هم تر حد زیاتې ستونزې لري.
د افغانستان د دولتي ادارو یو شمېر کارکوونکو ادعا کړی چې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی معاشونه ځنډول شوي، خو د طالبانو د حکومت ویاند د خبرې شوي اوازې بې ځای وبللې او وویل چې روانه میاشت به د ټولو دولتي کارکوونکو تنخواګانې اجرا شي. د کابل د شهزاده سرای د صرافانو د اتحادیې له مشر سره مو هم د افغانۍ د ارزښت په اړه مرکه کړې.
تقریبا درې اتیا ته رسیدلی او یو ډالر اوس واپس مخې اړولی دی پنځه اویا ته راکوزه شوی دی.
په یوه تفصیلي راپور کې مو د ازادي راډیو درویشت کلنۍ ته کتنه کړې.
راډیو اورم د ډېر وخت نه خو خبرونې خبرې همدارنګه ازادي راډیو چې د ډېره مخکښه رسنیز راډیو ده.
اقتصادي بحران دی بیا هم ازادي راډیو یوټیوب له لارې کله کله تعقیبوم، خو هغه ټولې خپرونې چې موږ د پنځه څلور ساعته اورېدلې هغه مو نه دي اورېدلې.
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
راځي د خبرونې لومړی موضوع ته. د ایران یو شمېر امنیتي چارواکو له طالبانو سره د سرحدي کرښو د ټاکلو پر سر د اختلافاتو خبر ورکړی. د ایران د کورنیو چارو وزارت مرستیال علي اکبر پور جمشیدیان د دغو اختلافاتو پر حل ټینګار کړی او د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدي دیوال د جوړېدو په اړه ویلي چې دا دیوال باید د رسمي پولې په توګه ونه ګڼل شي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت او ایران ترمنځ ډیپلوماټیک اړیکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رخشی له سفر وروسته تودې شوې. د ایران یو لوړ پوړی امنیتي چارواکي ویلي چې له طالبانو سره د سرحدي کرښو د ټاکلو په اړه اختلافات لري. هیڅ خبري اژانس د ایران د کورنیو چارو د وزارت د مرستیال علي اکبر پور جمشیدیان له قوله ویلي چې نوموړی د دغو اختلافاتو د حل او د دواړو خواوو ترمنځ د لا ډېرې همکارۍ غوښتنه کړې ده. دغه لوړ پوړي ایراني چارواکي د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدي دیوال جوړولو ته په اشارې سره ویلي چې دا دیوال سرحد نه دی بلکې د سرحد امنیت لپاره جوړ شوی دی. نوموړي زیاته کړې چې طالبان باید دې موضوع ته پام وکړي ځکه کېدای شي ځینې ځایونه داسې وي چې اصلي سرحد د دیوال څخه وړاندې وي او د سیمې جغرافیوي شرایط ته په کتو مهمه وه چې دیوال د سرحدي سفري نقطې څخه یو څل لري جوړ شي. یو شمېر امنیتي شنونکي له ډلې اسدالله ندیم وایي افغانستان له خپلو ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان او ایران سره تل سرحدي شخړې لرلې دي، خو د حل یوازینۍ لاره تفاهم، تاریخي اسناد او آرشیفونو ته مراجعه کول دي.
سرحدات افغانستان با پاکستان با ایران
دی وی د افغانستان سرحدونه له پاکستان، ایران او نور هیوادونو سره لا هم تر حد زیات ستونزې لري، خو خبر دا وی چې افغان او ایرانی لوري د مذاکراتو، تفاهم او تاریخي مطالعاتو له لارې دا مسله حل کړي. ځکه کدا موضوع یو ورخیزه او د کوم هیواد په ګټه حل شي نو راتلونکي کې به ستونزې پیدا کړي چې د دواړو لوري او خلکو تبا سر خوګی جوړ کړي. د ایران حکومت تل له افغانستان سره د سرحدي دیوال د جوړولو دلیل د افغان کډوالو د مخنیوي او د هغو ډلو د ګواښ کمول بللي چې دوی یې ترهګري ډلې بولي. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان وړاندې ویلي چې تر دې دمه له افغانستان سره د سرحدي دیوال کار 50 کیلومتره بشپړ شوی او تمه ده چې د روان کال تر پایه 100 کیلومتره نور هم ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. سیاسي کارپوهان له ډلې فاضله سروش وایي چې د ایران حکومت اوس پوه شوی چې له طالبانو سره همغږي د دوی د ګټو د تامین لپاره بې نتیجې ده او دا به د ایران او طالبانو د اړیکو د خرابېدو پیل وي.
در اوایل آمدن حکومت امارت اسلامي
په لومړي سر کې د اسلامي امارت لره تک سره ایران فکر کاوه چې کولای شي له طالبانو سره د سخت دریځو افکارو پر بنسټ همغږي ولري او خپلې ګټې بخوندي کړي، خو اوس پوه شوي چې دا امکان نه لري او د امارت له لوري ورته ګواښ موجود دی.
د ایران د کورنیو چارو وزارت مرستیال علي اکبر پور جمشیدیان داسې مهال د ایران او طالبانو ترمنځ د سرحدي کرښو د ټاکلو د اختلافاتو خبره کوي چې تیر کال د دواړو لوریو ترمنځ د سرحدي شخړو پیښې هم شوې وې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تر دغو نښتو وروسته ویلي و چې نه غواړي له ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې ترینګلې شي او ټینګار یې کړی و چې باید دا موضوعات د ډیپلوماټیکو لارو حل شي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ په پیل کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس رخچی کابل ته سفر وکړ او د طالبانو حکومت له چارواکو سره د هلمند د اوبو د ګډو پولو د امنیت او د افغان کډوالو د بیرته ستنیدنې په اړه خبرې کړې وې. په افغانستان کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته دا لومړی ځل و چې لوړ پوړی ایرانی چارواکی کابل ته سفر کوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان د دولتي ادارو یو شمېر انکار کوونکي ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی معاشونه ځنډول شوي دي. د یو شمېر ادارو کارکوونکو نن ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د سلواغي پر میاشتې یو لسوره زی هم اوختي خو د تیرې جدي میاشتې ماشونه هم دوی ندي تر لاسه کړیو د کورنۍ د لګښتونو او نور اړتیاو د پر کول لپاره لجدي ستونزې سره مخ دي. په عین حال کې طالبان د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا د موضوع رد کړی او ویلي چې د هیواد بودیجه له داخلي سرچینو تمویلیږي او هغه په بهرنیو مرستو متکی نه ده او ډېر ژر به د تیرې او د دې میاشتې معاشونه اجرا شي.
د امریکا له لوري د دریو میاشتو لپاره د ټولو بهرنیو مرستو له ځنډېدو وروسته اوس د افغانستان د دولتي ادارو یو شمېر کارکوونکي دا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی د معاشونو ورکړه ځنډولې ده. د بیلابیلو ادارو د کارکوونکي وایي چې له جدي ستونزو سره مخ دي. یو دولتي کارکوونکی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي چې دوی ته ویل شوي چې تر بل امر پورې د معاشونو اخیستلو ته په تمه پاتې شي.
ما چې له مالی څانګې معلومات واخیستل هغوی راته وویل چې ستاسې معاشونه تر بل امر پورې ځنډول شوي او هیڅ اجراعات یې په برخه کې نه کیږي. د معاشونو راپور مالی وزارت ته هم نه لیږدول کیږي. موږ د چدي میاشتې معاش نه دی ترلاسه کړی. اوس د دلوې میاشتې یولسمه ده. معاشونه ځنډېدلي دي. ژمی دی، روژه هم رارسیږي. بل لور ته د لومړنیو توکو بیې لوړیږي. حیران یو، ستونزې مو زیاتې شوې دي.
بل دولتي کارکونکي هم چې د ورته ستونزې له امله نه غواړي نوم او د ادارې نوم یې په راپور کې یاد شي ورته اندېښنه لري.
زه یو دولتي کارکونکی یم. له بده مرغه تر اوسه مو د جدي میاشتې معاش نه دی ترلاسه کړی. چارواکو هم وضاحت نه دی ورکړی چې ولې زموږ معاشونه ځنډول شوي. بلخوا داسې ویل کېږي چې ښایي معاشونه درې یا څلور میاشتې رانه شي، چې دا د کارکوونکو لپاره ډېره اندېښمنوونکې موضوع ده، ځکه زموږ بله هیڅ عایداتي سرچینه نشته.
تر دې مخکې هم ځینو دولتي کارکوونکو په ځانګړي ډول ښځینه ښوونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د معاشونو ځنډېدو دوی ډېر اندېښمن کړي دي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ واک ته له رسېدو وروسته افغانستان سره د مرستو په شمول ټولې بهرنۍ مرستې د درې میاشتو لپاره وځنډولې. ښاغلي ترامپ ویلي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغوی بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري او په ډېرو مواردو کې د دغه هېواد له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. راپورونه ښیي چې د ترامپ د مرستو د ځنډېدو فرمان د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان پر اقتصاد ژور اغېز کړی. خو د طالبانو د حکومت ویاند زبی الله مجاهد د دولتي کارکوونکو د معاشونو ځنډېدو په اړه د اندېښنو په ځواب کې د دلوې د میاشتې په یولسمه پر خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر د دوی د مالیې وزارت له قوله لیکلي چې د دلوې میاشتې په جریان کې به د 1,040,000 دولتي کارکوونکو معاشونه ورکړل شي. مجاهد زیاته کړی چې د هیواد بودیجه داخلي سرچینې لري او د بهرنیو مرستو پر رسیدو یا نه رسیدو پورې تړلې نه ده.
به هم په مالی موضوع کې تم کیږو. افغانۍ چې په دې وروستیو څو کلونو کې د بهرنیو اسعارو په ځانګړي توګه د امریکایي ډالر په وړاندې ډېره پیاوړې شوې او وروستیو دو اونیو کې یو څه ارزښت له لاسه ورکړی. دا چې اوس افغانۍ په څه وضعیت کې ده په دې اړه مې د کابل په شهزاده سرای کې صرافانو د اتحادیې له رئیس حاجي بهرام خان زادران سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتنه کړې چې نن یو ډالر د څو افغانیو په مقابل کې تبادله کېده.
په لومړي سر کې د ازادۍ رادیو لیدونکو او کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. بعد له سلامه د تا د جواب په بدل کې نن یو ډالر په 50 افغانۍ په تبادله کیږي.
یعنی افغانۍ د ډالر په مقابل کې قوی شوې ده.
او ډېر ته پوهته وکړه په دابطا کې تقریبا 3 رسیدلی او یو ډالر اوس واپس مخې اړولې ده 50 طرف زده شوې ده.
دا په سرای شهزاده کې دغه نرخ د همدغه رسمي نرخ ده او که نرخونه سره توپیر لري د افغانستان بانک نرخ یو ده او د آزاد بازار نرخ بل.
دا نوري صاحب داسې ده چې د افغانستان بانک لیلام کوي ښه اوس دغه افغانۍ چې ښه شوم افغانستان بانک مداخله وکړه او تقریبا پرون افغانستان بانک د لب لیلام کړو په 80 روپۍ چې په دې کې سرپان او افغانۍ ورکړه. اکثره سرپان پکې توانیم شو دلته په بازار کې اوس افغانۍ کلاکه ده د تلاکېدو په حال کې ده. نو نن ورځ یې نرخ په 50 شو. چې پرون ورځ په اتاویا په ناویا تبادله کې د یو ډالر نن ورځ په پنځه اویا تبادله شو.
دا د همغه پروګرام لړۍ ده چې د افغانستان بانک د افغانۍ د ارزښت پیاوړي کېدو لپاره اونۍ یا دوه اونیو کې شل پنځه ویشت یا دېرش میلیون امریکایي ډالر لیلاموي.
هو، په دې هفته کې تقریبا اویا میلیونه ډالر لیلام کړ د افغانستان بانک، چې دا د یغه د اویا میلیونو برکات و چې افغانۍ پنځه اویا ته راکوزه کړه. سهار په څلور اویا څلور نیمه اویا کې تبادله وشوه، اوس د مازیګر کې پنځه اویا نرخ پاتې شو.
د افغانۍ د ارزښت د ثبات لپاره کله چې د افغانستان بانک دومره پیسې لیلاموي، آیا صرافان ورته زړه ښه کوي چې په دغسې یو وضعیت کې، بې ثباته وضعیت کې، ډالر وپیري؟
دلته خو صرافان پنځه پیسو لسو پیسو ته ګټې ته ګوري. صرافانو هم دغه کار ده، دغه د تبادلې او د اکشن او د حواله کار دی. نو چې په کوم شي کې د دوی ګټه وي هغه کار کوي. نور افغانستان بانک سره یې دغه تقریبا دوه اونۍ کېږي چې دغه سوداګان د اکشنونه روان کړي دي. نو په دې کې د صرافانو ته هم یو دوه روپۍ په پاتې کېږي. افغانستان بانک هم چې کوم ډالر لیلام کړي دي، مطلب په اتاویا په ناویا په اتیا، اوس افغانستان بانک ته هم ډېره ګټه ده رسېدلې ده. او زه امیدوار یم چې د بازار به نورم رقم شي.
خو تاسو ویل چې هغه ورځ صرافانو په اتاویا افغانۍ یو ډالر واخیست، بیرته هغه د اوس پنځه اویا ته رالوېدلې ده. یعنی صرافانو ستاسو په نظر نقصان دی کړی؟
خو د پرون نه تر نن ورځې پورې درې پینوکا څلور پینوکا صرافان او عام خلک په افغانۍ کې تاواني شوي دي، چې پرون په اتاویا روپۍ خپل صرافانو افغانستان بانک ته افغانۍ ورکړې د ډالر په مقابل کې. نن هغه صرافان چې هغه افغانۍ واپس پوره کړي دي یا پوره کوي، او تقریبا په پنځه اویا روپۍ بیا اخلي. په دې کې د صرافانو توان دی اوس وخت کې.
یعنی ستاسو په نظر د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ثبات ساتلو لپاره همدغه لار مؤثره ده چې د افغانستان بانک په اونۍ کې شل یا پنځه ویشت میلیون ډالر لیلاموي، که د دوی د افغانستان بانک نور اجراءات هم په دې برخه کې مؤثر دي؟
داسې ده نوري صاحب، چې دلته اوس جمع ده په افغانستان کې، دلته مېوې او سبزي او د قانونه د څومره کاروبار چې په وړي کې په افغانستان کې کیږي، او دغه په جمع کې دومره نه کیږي، کام وي یا باند وي. او په وړي کې دغه افغانۍ تقریبا څلور شپېته پنځوس پنځوس پوله یا شپېته پوله ته راکوزه شوې وه، چې په هغه وخت کې هم افغانستان بانک مداخله وکړه. چې هغه بیا افغانۍ لیلام کړ، په هغه وخت کې تقریبا اتیا نوي میلیونه ډالر یې د بازار نه ټول کړه. دغه افغانۍ یې اته شپېته نه شپېته ته راکوزه کړه. اوس بیا چې کله افغانۍ خرابه شوه، واپس یې هغه ډالر راواخیسته، بیا یو ډالر دوی لیلام کړه. د افغانستان بانک اصول او قانون همدغه دی چې دغه افغانۍ ثبات وساتي او په ځای ودروي.
وروسته یې لنډه پوښتنه، فکر کوي چې دغه وضعیت ته په پام بیرته به افغانۍ نورم پیاوړي شي د ډالر په وړاندې؟
مونږ خو ورته خوشبینم یو ورته امیدوارم یو چې انشاءالله امید شته هغه پخواني نرخ ته به افغانۍ راکوزه شي، هغه پخواني نرخ ته به انشاءالله چې افغانۍ وچلیږي.
د کابل په شهزاده سرای کې د صرافانو د اتحادیې له رئیس حاجي بهرام خان زدران سره مرکه وه. مرکه هم پر دې څرخېده چې په وروستیو کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په ځانګړي توګه د ډالر په وړاندې یو څه ارزښت له لاسه ورکړی و. په وروستیو دوه درې ورځو کې بیرته ارزښت پورته تللی او لکه څنګه چې مو واورېدل، ښاغلی زدران وایي نن مازدیګر مهال پنځه اویا افغانۍ د یو امریکایي ډالر په وړاندې تبادله کېدې.
له خبرونو ورآخوا،
ازادي راډیو اوري او ازادي راډیو هم نن درویشت کلن شو. د ازادي اروپا ازادي راډیو د افغانستان څنګه د 2022 کال په ژمي کې په څنګه په دری او پښتو ژبو خپل ازمیختي خبرونه پیل کړي. د مرکزی دفتر له چک جمهوریت له امپراګ څخه ازادي راډیو خپل فعالیتونه په پراګ کې د 15 خبريالانو او د افغانستان په اتو لویو ښارونو کې د 20 خبريالانو سره پایل کړل. د ازادي راډیو دروشت کلنۍ ته مو په دې تفصیلي راپور کې کتنه کړې چې عابده سپوږمۍ چمتو کړې ده.
کور په کور، پوله په پوله، په دفترونو او هم په موټرو کې ستاسو ملګری رادیو ازادي رادیو دروشت کله نشوه. خدا ملګرتیا او سفر څنګه وو؟ اوریدونکو ارزونکو او خپل کارکونکو په اړه څه نظر لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو 24 کلن صادق خان هغه څوک دی چې له کابو 60 کلونو راهیسې دا راډیو اوري. نوموړی وایي:
ما راډیو اورم د ډیر وخت نه، خو لکه ډیرې ښه خپرونې خپروي، او همدارنګه ازادۍ راډیو کې د ډېره مخکښه رسنیزه راډیو ده. تازه پیښې، ادبي خپرونې، همدارنګه فرهنګي دودیزې خپرونې خپروي، او لکه خپرونې پکې نورې هم تشنا آسمان لاندې، همدارنګه پکې وخت پکې د ګوړې اچارو مخکې، او ډېرې خپرونې دي. او بس ډېره ښه راډیو ده، او لکه د افغانستان په هر ولایت کې خلک او یو خوند ترې اخلي.
د غزنی ولایت اوسیدونکې کاملا عزیزی وایي چې ماشومتوب یې له دې رسنۍ سره تړلی او ښې خاطرې ورنه لري. نوموړې زیاتوي چې اوس ازادي راډیو د ټولنیزو شبکو له لارې تعقیبوي او له تازه او پر وخت خبرونو یې ځان خبروي.
ځکه موږ په کلي کې ژوند کوو، او بیا په کلي کې نورې رسنۍ دومره فعاله نه وې، نو په ماشومتوب کې هغه رسنۍ چې ما به ډېره اورېدله همدا ازادي راډیو وه. ټولې خپرونې ما ته ځانته یادېږي او ډېرې راته په زړه پورې وې. او زه هغه وخت وړه وم په کور کې چې به نورو ادبي خپرونه اورېدله، نو د ازادي راډیوي مجله به وله سی اسدالله غزنفر به وړاندې کوله، او لاغه وروسته بیا ژوند په شیبو کې خپرونه د ما لپاره ډېره په زړه پورې وله، او بیا تاندې څانګې خپرونه همداسې د سندرو میلمانه خپرونه به م بیا هغه وخت اورېدله سي موږ به ډېر خوشحاله وو، او نوې سندرې به پکې نشرېدلې. نو ازادي راډیو یوه داسې راډیو ده سي ما نورې هم اورېدلې دي، هغه وخت په وخت بدلې سوې دي، خپرونې بدلې سوې دي، خو ازادي راډیو سي ما له کومه وخت اورېده هغه رقم ده لا تر اوسه پورې.
د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان له رسنیو سره د اړیکو کمیټې مسؤول ظاهر څراغ ازادي راډیو یوه بې پرې رسنۍ بولی.
ازادي راډیو له دوو لسیزو زیات وخت د افغانستان د رسنیو په ډګر کې په ډېر ښه مسلکي او بې پرې توګه کار کړی دی. له بده مرغه د جمهوري نظام له سقوط وروسته ازادي راډیو د افغانستان اوسنیو حاکمانو لخوا له بندیز سره مخ شوه. هغه بندیز دا و چې پر ازادي راډیو پر ویب پاڼې باندې بندیز ولګید، خو د دې محدودیت سره سره ازادي راډیو دغه محدودیت ته تسلیمه نه شوه، په ډېر ښه ډول یې خپل کار ته دوام ورکړی دی، او د افغانستان د ګوټ ګوټ د موضوعاتو په خبري پوښښ کې مؤثر رول لوبولی دی.
د ازادي اروپا ازادي راډیو د افغانستان څانګې مشر قادر حبیب هم وایي چې دا راډیو ځکه ډېر اورېدونکي لري چې په حقایقو ولاړه ده.
له تیرو دریش کلونو راهیسې هر کال د افغانستان د خلکو باور او اعتبار پر ازادي راډیو زیات شوی، او په ځانګړي ډول په دې وروستي کلونو کې چې د افغانستان دننه رسنۍ مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي. ازادي راډیو د خبرونو او معلوماتو په خپرولو کې دقت، کاروالی او توازن ته لومړیتوب ورکوي. خلک ازادي راډیو ځکه خوښوي چې د دې راډیو خبریالان هڅه کوي حقیقتونه راپور کړي او توضیح ورکړي چې پیښې څنګه د دوی پر ورځني ژوند اغیز کوي.
د افغانستان لپاره د ازادي اروپا ازادي راډیو څنګه د 2002 کال د جنوري میاشتې په 13مه پرانیستل شو. د دغه نړیوالې رسنۍ د هغه مهال مشر توماس داین په دې اړه جوړو شویو مراسمو ته وویل چې د خبرونو او اطلاعاتو لارې د وسوله ایز او دیموکراتیک افغانستان جوړولو لپاره مرسته موږ ته ویاړ دی. د یادونې ده چې ازادي راډیو لومړی خبری او بیا ګڼې او مختلفې تعلیمي خپرونې پیل کړې چې د ډېرو اورېدونکو زړونه یې خپل کړل، خو د ازادي راډیو دا بریالی سفر دومره اسانه هم نه و، او د دغه راډیو د همکارانو د بې دریغه هڅو تر څنګ دا بریالیتوب د یو شمېر دوی د سر په قربانۍ لاسته راغی. د ازادي رادیو د کابل دفتر درې همکاران سباون کاکړ، عباد الله حنانزای او محرم دورانی د 2013 کال د اپریل په 10مه په کابل کې په یو انتحاري برید کې ووژل شول. او په هلمند کې د ازادي رادیو خبریال الیاس دایی بیا د 2013 کال د نومبر میاشتې په 12مه د ده په موټر پورې په نښلول شوي ماین چاودنه کې ووژل شو. طالبانو په افغانستان تر بیا واکمنې دو وروسته د 1401 کال په لیندۍ میاشت کې په افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو او ازادي راډیو په 12 ساعته خپرونو بندیز ولګوو. د دوی ادعا دا وه چې د راډیوګانو د رسنیو د قانون سرغړونې کړي او ژورنالیستیک اصول یې په پام کې نه دي نیولي او یو اړخیزې خپرونې کولې. خو د ازادي اروپا ازادي راډیو د هغه مهال عمومي رئیس جیمی فلای ویلی و چې ازادي راډیو بخپل ایډیټوریال اصول د طالبانو د غوښتنو مطابق بدل نکړي. د تجربې لمخې پوهیږي چې د ازادي اوریدونکو د دې راډیو د منډلو لپاره ډېرې هڅې کوي. د حقیقت مخه څوک په بشپړه توګه نشي نیولای. ازادي راډیو اوس په لنډو څپو 24 ساعته خپرونه لري او دغه شان په فیسبوک، ایکس پاڼه یعنی پخوانی ټویټر، انستاګرام، ټلګرام، یوټیوب، ویب پاڼې او د واتس اپ له لارې هم فعالیت لري.
د ازادي راډیو د 23 کلنۍ په مناسبت تفصیلي راپور مو اوري. د ازادي راډیو د څو تنو اوریدونکو نظرونه به هم د راډیو په باب واورو.
لکه لنه چې د ازادي راډیو اف ام سپې بندې شوې دي، ما د راډیو سره علاقه به پریهدان به مې خبرونه دی اوریدلې. اقتصادي بحران د بیا هم از درې یوټیوب لارې کار کله تاکي به ما خو هغه ټولې خبرونه چې موږ د پی ام سره سره لري ساته اوریدلې هغه مونږ دی اوریدلې رنه پاتې شوې دي. یعنی په میاش کې هم داسې نه کې په هفته کې چې زه 2000 از درې تاکي کم نه پد همدا وجه ده د دې بحران د نشم کو نیټ تل سره سینا لرو کله کار نه کوي کله پیسې نه وي. کچرته پی ام سره په یوه موږ ډېر تریز د کړیو هم زده کړم هم دي. زما د خو خبرونه از درې رادیو ډېر ښه خپرونه وي چې زما ته به ډېره خوند راغی. وتی بي خپرونه وه په هفته کې فکر کوم یو ځل وه او بل دي ورکې شوی ځان خپرونه وه یوه خپرونه بلې 12 بجو کې به وته پرېښې خپرونه هغه هم ډېره ښه خپرونه وه. که چېرته ازادي راډیو بېرته په پی ام څپو خپرونې شروع کړي موږ به ډېر خوشحاله وو. خدای دې نورې داسې کلیزې راولي نورې راولي سره یو ځای یو. ازادي راډیو نه مو واقعا ډېر څه زده کړي دي. ما خپل د مکتب د دورې زده کړې چې دی هغه د سینه دي کړي. ما به د ازادي راډیو خبرونه اوریدل هغه به مې لیکل دي. هغه ما د پښتو خط او لیکل زده کړي دي. بیا دې هم ټول اوریدونکو کارکوونکو ته ازادي راډیو درشته مکلي زده ډېر ډېر مبارک.
د ازادي راډیو د درويشتمې کلیزې په تړاو زده ویل شم کله چې موږ د پوهنتون په دوران کې وو زده کړلان وو د ژورنالیزم په هنزي. نو زموږ لپاره د ازادي راډیو پروګرامونه هغه د پخونی زبرخه کې یا نور ورزشي او نور یا په خبری برخه کې وو دا زموږ لپاره یو ان یو درس وو او موږ دغه پروګرامونه ډېر سيادت کړی دي. ما خپل د راپور لیکنې ډېر زده کړې مې کړې ده. د ازادي راډیو ل راپورونه وکړید ما به دوی راپورونه اوریدل او بیا به مې هماغه ته ورته یو څه برابرول چې د راپور چوکاټ کېده. دغه ډول نور کراډیو خبرونه وی یا نور همدا ډول یعنی موږ ترې شخصا ما ترې د زده کړې په دوران کې ډېر څه یاد کړي دي او اوس چې موږ په رسنیو کې یو یا خبر اعلان پاتې شوي یو نو موږ ډېر څه ترې یاد کړي دي.
د دغه راډیو نه زه زیاتره خبرونې اوس په الحال د ټولنیزو رسنیو فیسبوک، واتس اپ چینلونو او همدارنګه د ټویټر او انسټاګرام څخه هم تعقیبوم. ازادي راډیو دلته په شنوارو کې ډېرې خلک اوري او ډېر مینوال لري. ترې خوشاله يم چې زموږ غږ هم تل نشري او خبري او د دې ولستونزې درکې.
ولسواکي د وی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات تل رسای د دوی غونډیتو پوزین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
په همدې سره د خبرونې دوهمې مې ته نږدې شوې او وړاندې د خبرونې په دوهمې مې کې آزادي رادیو د آزادي او اوریدونکو ځانګړی پروګرام مې هېروي. خو په افغانستان کې د شپې 9 بجې کېدونکو د یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. آزادی رادیو نن درویشت کله نشود. آزادی اروپا آزادی رادیو په چوکاټ کې د افغانستان څنګه د 2002 کال د جنوري په 13 د چک جمهوریت پلازمینه پراګ کې د آزادی رادیو په مرکزی دفتر کې رسمن پرانستل شو. په لومړیو کې خپل فعالیتونه له پراګ څخه د 15 خبریالانو او د غرض د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې په د 10 خبریالانو سره پیل کړل. اوس په ټولو پلیټفارمونو او ټولنیزو شبکو کې یو فعال رسنۍ ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چاوي روان 2015 کال شریکان په افغانستان کې اوبو، روغتیا ساتنې او حفظ الصحې خدماتو ته د لومړیتوب ورکولو لپاره 240 میلیون ډالر ته اړتیا لري، خو تر اوسه پورې یوازې 8.4 میلیون ډالر ترلاسه کړی دی. اوکراینی چارواکي وایي پر سومي ښار د روسیې د بې پیلوټ الوتکې په یو برید کې لږ تر لږه 6 وژل شوي او د ماشومانو په ګډون 9 نور ټپیان شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د روسیې وروستي بریدونه یوه ترژیدي او جنایت بللی او ویلي دي دا ډېره مهمه ده چې نړۍ پر روسیې د ترهګرۍ لپاره له فشارونو لاس وانخلي. حماس نن د 3 اسرایلی برمته شو او 15 تایلندی اسیرانو د خوشی کولو پروسه پیل کړه. د دې میاشتې په پیل کې په غزه کې د اوربند لپاره رئیس دریم زل د چا اسیران په دې ډول خوشی کیږي. اسرایل تملری نور یو سلو لس فلسطینی اسیران خوشی کړي. واشنگتن ډی سی ته نږدې رونالد ریګن هوایي ډګر ته څیرمه د یوې مسافر وړونکې الوتکې او یوې پوځي هلیکپټرې له ټکر وروسته په سیمه کې د لټون او ژغورنې پراخ عملیات روان دي. تر اوسه د دغې پیښې د مرګ ژوبلې کره شمېر نه دی څرګند، خو د راپورونو له مخې د لږ تر لږه 28 کسانو مړي له پوتامیک سیند څخه چې مسافر وړونکې الوتکه پکې راغورځېدلې راایستل شوې دي.
آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو د تل په څیر پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو په خپل سیمو کې د بیکاری له زیاتوالي شکایت کړی دی او ویلي دي چې د همدې بیکارۍ د کابله ځوانان کډوالۍ ته مجبوریږي. یو شمیر کډوالو چې له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان نه بیرته راستان شوي شکایت کړی دی چې دوی سره لازمې مرستې نه دي شوي او لاسنیوای څوک نه کوي. تاسو به خبر یې چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې نوې لوړه وکړه یو شمیر فرمانونه لاسلیک کړل. یو فرمان دا و چې د نوي ورځو په مخ کې یو شمیر هیوادونو سره مرستې وزندولې. په دغه هیوادونو کې افغانستان هم شامل دی. له افغانستان سره مرستې داسې مهال زندول شوې چې د نړیوال بانک او د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې د خوړو کمښت لوړاندې محسوس دی او میلیونونه افغانان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. دا چې د ډونالد ټرمپ د مرستو د زند فرمان به پر افغانانو څه اغېز وکړي وړاندې درته په دې اړه مرکه هم لرو. د خبرونې په دوهمې مایه کې د ورکشو وای ځانو د لټ پروګرام هم مهیروي. پایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم، زه محمد انور د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ نه خبرې کوم. پوس نو موږ دا یو نیم کال کیږي له پاکستان راغلی یو او موږ ډیر بد وضعیت ته نو دولت موږ د پام لرنه کوي او نه کوم موږ سره مرسته سره تر اوسه پورې دولت له خوانه.
زه دی ازادي رادیو همیشنی اوریدونکی یم او له تاسو څخه د موږ دا خیش ده موږ له پاکستان څخه مهاجر راغلی یو په ډېر سخت حالات کې. یو کال کېږي چې موږ سره د کورو وادم سوي دي او یو وارې کومک راسره سوی ده غم د لارې کرایه. نو تر اوسه پورې په ولایت کې ځانونه هم ثبت کړي دي. تر اوسه پورې نو کوم معلومات موږ نه لرو موږ دا وختنه ده باید ستای موږ غږ تر اسلامی امارت پورې ورسوي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم د ازادي رادیو درنو خغو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه په دې هیله چې جوړ او روغ خوش خوشاله بوي. بیا هم د واتس اپ تلاري در سره زه سوي زلمي هغه هلمند له هلمند کجي کې ولسوالۍ څخه د اسلامي امارت له لوړ پوړو مشران څخه مو هیله غوښتنه داده شي چې په نورو ولایتو کې کارونه او خدمتونه کېږي. زموږ په ولایت او ولسوالۍ کې کار او خدمت نه دی سوی. ډېر جنګو ځپلی ولایت او ولسوالۍ مو ده. نو د اسلامی امارت له لوړ پوړو مشران څخه مو غوښتنه داده چې زموږ ولایت ولسوالۍ ته پام وکړي، کار او خدمت پکښې وکړي. سړکونه یې نه دي جوړ، نه سړک شته پکښې، نه عمومي مدرسه پکښې شته، نه روغتیایي حکومتي کلینیک پکښې شته. نو اوبه یې هم دا زموږ د ولسوالۍ د ډېر لاندې دي، پر 200 متره دي. نو د طالبانو له حکومت هم دا غوښتنه ده چې موږ ته دې بندونه جوړ کړي او حکومتي کلینیکونه دې دلته موږ په ولایت ولسوالۍ کې جوړ کړي او سړکان دې راته جوړ کړي. نو د ازادۍ راډیو څخه هم دا غوښتنه ده چې دا زموږ پیغام نشر کړي. نور هم پر خدای سپارو. السلام علیکم.
سلامونه نیکې هیلې، زه پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه خبرې کوم. د مېلمنو هم پوښتنه دغه ده، د دولت نه مې دا خواهش ده چې که زموږ د پکتیکا د برمل ولسوالۍ سړکونه چیرې جوړ شي، ډېر تکلیف دی. په دې بارانونو واورو کې سړکونه ډېر کنکپر دي، په موټرونه نه شي پرې تللی، او په دې 16 کالو کې هېڅ موږ ته چا څه خدمت نه دی کړی. اوس د اسلامي عمارت نه موږ دا خواهش دی چې سړکونه راته جوړ کړي، پخه سړکونه راته جوړ کړي. زموږ مریضان شهرنه ته بل ځای ته ورګون ته نه رسېږي، په لاره کې مړ کېږي. دا به ډېره ښه وي. یو نړۍ مننه.
موږ د هلمند ولایت په مساکله ولسوالۍ کې کار او روزګار نسته، ځکه چې د ورځې 50 کسه یا 40 کسه دا د ورځې نورو دولتو ته اوړي، یا پاکستان یا ایران ته ځي. پر لاره باندې 3 ورځې 4 ورځې مزل کوي، په پښو باندې یا په موټر کې. کله ورسېږي کله ونه رسېږي، یا د وږي یا د تندې د لاس خپل ژوند د لاسه ورکوي، ځکه چې کار و روزګار هیڅ کار و کسب نسته دلته د هلمند ولایت په مساکله ولسوالۍ کې. خلک د ډېر مشکلاتو سره مخامخ دي. دا باید یا د دې خلکو مخنیوی وسي او دې خلکو ته کاروبار پیدا سي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه شروع غوړم بس ټول زه تقریبا 15 ورځې مخکې رنګ کېږم. سره ته 15 مرګ هلته موږ راوړو، زندان ته راوړو، پوسته کښې په رامنو کښې بیا زندان ته راوړو. زندان کښې 15 ورځې بندیانو. هلته موږ سره ډېر بد وضعیت کښې دي. ډوډۍ به لیا وای یا به نه، په یو کوشنیاب کښې 3 شپې بندي کړي. هلته زموږ ملګرو ټولو ته وهل ډېر راکړل او ډېر یې وځورولو. او بیا دې خوا ته راکې بس نیمروز ته موبایلونه هم هلته رانه واخېسته، هر څه رانه واخېسته، ټول شیان همهلته پاتې شو. بس فقط موږ یې راکې بس دې خوا ته نیمروز ته. او بس دغسې کیسه به.
سلام علیکم. ولسوالۍ خلم څخه پر تماس کې یم، ولایت سمنګان. دغه مشکل دی برق ده، دغه 2 میاشتې کېږي سر ته سره دي. ولسوالۍ دومره پرچوګا ورکوي دي برق ته، دا کوم ځای شخصي شرکت خرڅوي؟ دا څه شی کوي؟ دا بعضې مسؤلین دي. دغه دلیل دلایل هم تاسې پورې در ورسوو، تاسې دا مشکلات بررسي وکړئ. پوه شولې؟ هره ورځ داسې پرچوګا ورکوي، فقط وساته برق له ملاته نابودوي. دلیل څه شی دی؟ دغه دلیل پیدا کوي. وسلام.
السلام علیکم ټولو ته. السلام علیکم لازادي کارکوونکو خبریالانو ته، څنګه یاست؟ ښه یاست. تېر کال خو ډېر ښه خوندور تېر شو په درسو کې. روان کال ته مو امیدونه شته چې د خیر درسونه ووایو او پرمختګ وکړو. لږ مشکل اقتصادي شته، نو الحمدلله په افغانستان کې هېڅ مشکل نشته.
بیا هم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اسد الله ساحل د هلمند ګرشک او حیدرآباد وطن څخه خبر کوم. د 2023 کال لاسته راوړنه مو دا ده چې الحمدلله شکر دی زموږ په وطنو کې سږ کال مکاتب او مدارس ډېره پار کړي کې فعاله شوي دي، او ماشومان په پریمانه ډول و خپلو زده کړو ته ځي. خاصتاً نارینه او زنانه د پاره هم د اول څخه تر شپږم ټولګي پورې مکاتب او مدارس خلاص دي، هغه هم په کم اندازه ځي، خو بیا هم تر پخوا پرې لیوالتیا او شوق او تشویق زیات شوی دی. دا مو لاسته راوړنه ده او د راتلونکو کلو کې انشاءالله د دې لاسته راوړنې دپاره کار کوو چې دا لاسته راوړنه خوندي وساتو، فعاله او یو سمه وساتو، تر څو زموږ د هېواد د خلکو د ژوند اقتصادي، امنیتي، فرهنګي، مذهبي او د اتفاق ټولې چارې په ښه ډول سره مخ ته لاړې شي.
اوریدونکو، دا اوس تاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي. په دې پیغامونو کې ځینو اوریدونکو د ناوړه اقتصادي وضعیت شکایت کړی و، د لبیکارۍ سر ټکولی و. دا وضعیت په داسې حال کې دی چې امریکا یا د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوی ورځو په مخه یا هم د دریو میاشتو په مخه له هیوادونو سره خپلې مرستې ځنډولې دي. په دغو هیوادونو کې افغانستان هم راځي. دا چې له افغانستان سره د دریو میاشتو په مخه د مرستو ځنډیدل به څه ناوړه پایلې ولري، په همدې او اړوندو نورو مسلو زما همکار احمد شیبر د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهان نصر الله ستانکزای پوښتلی دی.
متاسفانه چې پایلې به یې منفی وي، هغه په دې معنا چې افغانستان خلک په لدو جهتونه له دې نه ضرر ویني. اول دا چې طالبان حکومت هغه عامه خدمات چې د اتباع و حقوق ګڼل کېږي او باید د هغوی ورته لاسرسی ولري، هغه یا قصدن درولی دي یا امکانات نه لري او درولی دي، بنان عامه خدمات نه ارائه کېږي. او دوم دا چې افغانستان تر ډیره حده په دغه بشري مرستو باندې متکی او هیواد و، او لکه ستاسو ورته اشاره ده د امریکای متحده ایالات تر ټولو لوی تمویلونکی په تیرو دریو کلو کې، په یقین چې منفي تاثیرات به ولري. دا نن هم زموږ تاسې غږیږو د ډالر او ارزښت نسبت افغانۍ ته لوړ شوی نسبت تېرو ورځو ته، چې دا په یقین ډول د خلکو د راکړې ورکړې په پروسې باندې او په بازار باندې منفي تاثیرات لري او ضرر یې په عمومي ډول د افغانستان خلک تحمیلوي.
پوهاند ستانکزی، په دې شک نشته چې دغه مرستې بندې شي، لکه څنګه چې تاسو ډالر ته اشاره وکړه، ډالر ممکن نور هم ورسره پورته شي، اما ممکن لکه څنګه چې د ترامپ تر انتخابېدو وروسته دا خبرې کېدې چې امریکا غواړي په طالبانو باندې په ورته وخت کې فشار راولي چې د دوحې تړون بشپړ عملي کړي، کدا مرستې د دغه تړون د تطبیق په بدل کې معاوضه شي فرزن یو ډول، چارواکي باید څوک اوسنی چارواکي
ګوري شیبر صاحب خاص اصلي خبره ده چې د ترامپ دغه 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 فرمان او دغه اقدامات چې اوس نن د بهرنیو چارو وزارت اسناد کې راوتل دي، دا په ډاګه کوي چې دغه هدف اساسا سیاسي هدف ده. یو ډول دغه مرستو یا څه پوځي څه ملکي څه بشري څه پر پرمختیایي مرستې چې امریکا له نړۍ له هېوادونو سره کولې، او تیر کال یې د $2 میلیارد په حدود کې دا مرستې درلودې، بشري مرستې له دنیا سره، درول مانا دا ده چې په عین زمان کې یو ډول فشار راوړي په دغه ټولو دولتو د طالبانو په شمول چې تر څو له دینه امتیازات واخلي او ولیدل شي څوک دې غوښتنې ته تسلیمېږي او سره مقاومت کوي یا منفي چلند سره کوي. زه فکر کوم چې امریکایان په دې رقم غواړي چې هغه شی چې غواړي د دوه تړون په شمول یا نور څه غوښتنې چې لري د دغه فشارو په نتیجه کې، یا له ورته فشارو سره یا نوي نورو فشارونو په نتیجه کې غواړي چې طالبان امریکایانو ته تمکین وکړي یقینا. اما دا چې طالبان دې کار ته غاړه ږدي که نږدي، دا بل وخت مخکي، اما په نهایت کې به طالبانو ته ډېره ستونزمنه وي.
یعنی طالبان باید څه وکړي؟ ستاسو وړاندیز طالبانو ته څه دی؟
دمره زر دا ده چې ما وار وار ویډیو سم وایم چې موږ پرته له دنیا سره د روابطو او د ښو اړیکو او د بین المللي قواعدو د رعایتولو نه بله لار نه لرو. افغانستان په اوسنۍ نړۍ کې د یو جزیرې په شکل نسي ژوند کولی له نورو نه بیل. طالبان ته پکار ده چې په خپلو سیاستونو باندې له سره نظر وکړي، ټول بین المللي موازنه ته احترام کړي، د افغانستان داخلي قوانینو ته احترام کړي، د افغانستان د خلکو اړتیاو ته، نړیوالو مناسباتو اوسنۍ وضعیت ته، او له هغه سره باید ځان همغږي کړي. په غیر له هغه کې برسېره پر دې به چې طالبان به بایلي متاسفانه د افغانستان خلک بم تری متضرر کیږي.
پوهان سنګزه ځینې دغه څه باور لري چې ممکن د امریکا مرستې بندې شي په کابل کې واکمن طالبان فرزن چین ته مخه کړي یا روسیې ته مخه کړي، آیا روسیه یا چین د دې بدیل کېدای شي چې د امریکا د مرستو ځای ډک کړي؟
په لنډ مدت کې په هیڅ وجه نه. په سیاسي لحاظ کې ځینې اکټونه وسي، ځینې حرکات او سمبولیک نمایشات ترسره شي، اما متوجه اوسئ چې په تېرو درې کلو کې هم طالبان له ماسکاو او بیجنګ او له ایران او له ځینو نورو هیوادو سره پټې او علني رابطې تامین کړې دي او رابطې لري، او هغوی هم کله کله بشري مرستې یا نورې مرستې ورسره کړي. اما متوجه یاست چې تر ټولو لوړ رقم د امریکایانو ده یا د غربي نړۍ ده، د اروپایي اتحادیې توجه لري چې کله امریکا اقدام کوي غربي نړۍ هم ممکن په خپل سیاستونو باندې د امریکای دی او ستراتیژیک متحد په عنوان هم نظر واچي، چې دا په یقیني ډول نه چین دا جوړه کوي سی او نه روسیا، په خصوص روسیا اوس خپل په یو لوی جنگ کې اخته ده او اقتصاد په تیرو دوه نیم کلو کې ډېر بد ځپل شوی ده.
د حقوق او سیاسي علوم استاد پوهان نصر الله ستانکزای و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي:
00 22 11 24 501.
اوریدونکو اوس هم راځو د ورکو شو عزیزانو د لاټ پروګرام ته، چې دا پروګرام زما همکار طاهر روخان چمتو کړی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی ریڈیو ٹول کرکن کو ریڈن کو سلام من وړاندې کوم. هیله منم چې ټول برات روغ جوړ خوښ خوشاله کو. سم چیرې د ورکو عزیزانو خبرونه وي نو زما دا پیغام پر شینه شرکی. مژ یو دوست ورک دی، تر لسکالا څوار لسکالا عمر لري، کې چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما غوړي زما سره د پر دغه شمیرې باندې یا اړیکه ټینګه کې او یا د په واتس اپ باندې میسج راته وکي: 0 0 8 2 5 0 0 8 2 5 0. کچیر دې زما خپل اوري او یا بل څه په اړه معلومات لري زما سره دی یا ژغیر پیغام شریک کی او یا دې تماس را سره ونیسی. نو د کور څخه خوشینه وتلې مجه هیڅ په اړه معلومات نه لرو. دا یو ډېر شانس است چې د هیله لرین چې داس ما پیغام نشر کې د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران ورور سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي، خو د پخوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي. یعنی د دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حق له خپل را لېږل شوي پیغامونه واوري. او بل خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه هم د دغه رکوسوي عزیز نوم او کوم نشانه ویلی ده. موږ تاسو پیغام خپور کړ، خو به تر بده وي چې تاسو د سره یو پیغام را ولېږئ او په هغه کې خپل نوم او د رکوسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدا ولید ہلمند ولایت مساکلہ ولسوالیت خبر کوما. ما یو ورور دی وکاله کی ز کورنا درکاسو دی شوته دی بیا هیڅ معلومات نسته، او دا وخت موږ کوله مرجول سوالی کړی دی مرجول سوالی ستلو دی. اجو که په دغه معلومات لري په دایش ما دی مرت رنگوی 0 2 4 9 8 0 4 و د دنوم استنې د سناجان د مرخصل محمد ورته ول د صدا ول دی او د محمد ول دی ور دی د جنان اکازو دی.
زما نوم لال جان دی، بلبل کوښنه زوی لرم، نوم عبد الله دی. زما کور په نیم روز کې دی. واسنه چې په دا شی مو څه ماته نشو په دا شی.
زموږ دغه ګران اوریدونکو خپل د ټلیفون شمیره نه د ذکر کړي، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخستله او تاسو ته لولم: 0 0 درنیوی 0 2 8 8 4 4 1 0. شماره بیا تکرارم 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پریژمه چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبدالطیف. او عبدالله چې و هغه زما همصنفی و. دا دوه درې کاله کېږي چې د شمیرې راڅخه د ثبت څخه وتلي دي د سیم کارت څخه. نو دغه هیله لرمه چې دی که چیرې دوی زما خپله ږغ اوري، او خصوصا عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره هغه شمیرې د ازادي د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمیره پرېږدمه. که چیرې دوی یا بل څوک یا نور قریبانو دوی نږدې دغه پیغام واورېدی، نو لطف دی وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمیره په دغه پیغام کې پرېږدمه چې انشاءالله مونږ د ازادي راډیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمیره درته اعلانوم: 0 اویا 3 0 1500 او 800 4 0. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي راډیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نور ساس وخت نه نیسم. السلام علیکم، به احترام.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه. اور صلی سلام ادا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی شکل مخکي وتلې د کور او بیا په درکو پته نه لګي اوسه پورې. کچھ معلومات ہی پدوش میرا مانی را سراری کے انہیں سے سپر واویا سلور و سپر اتو سپر شپاگ نہ بس دا اسلامی او انسانی او افغانی مہربانی دا وجہ نہ دی من سراری کے انہیں سے او کل آزادی راڈیو دا پراونی نے کم پیغام پرکڑے ہم من تبی ہوئی او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و چھے منگ خپل کور تو ایزا نظم بیرتا.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دا ورکسو عزیزان و کارکوون کا وردون کتنگ اس جول اس و خیر اس تایر روشان تاتم یو زنگلی سلام کوما خمت کنداروی خبر کوم دا هلمند ولایت تا گریش ولسوالی اسر سمر یو دا کاکازوی ورکسوی دی چی دا تلو سکلو دی نو تقریبا دا لس کال کیجی دی دا تلو سکلو دا شلو کلو پر شاو خوا دی تقریبا د لست بول اسکاله کیش ته خپل کور نه ترکه سوی دی د کندهار د باغپل ولسوالی باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته نه درکه سوی دی د خپل کور سره تر دننه پورې بیا د مړو د ژوند دي درک نه دی معلوم سوی. نو ما اوس دا پیغام تاسو پرې شوی هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته نو زموږ سره په دغه تلیفوني شمیرو تماس ونیسي 0 3 0 5 9 8 1 0 بل شمیر سلام 0 4 9 2 3 1 9 3 0 0 9 5 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام. په دې لږ جوړ روغ بس مننه چې موږ دا خپرونه جوړه کړې ده. زه د ورکو څو عزیزانو لپاره دا خپرونه مو جوړه کړې ده. بېخې خوندور کار دی. زموږ یو دوست ورک دی د مصطفی په نامه د فراه ولایت نردرې ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی. نو که هر څوک په دې هکړه معلومات لري یا د چا لیدلی نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي. د ټلیفون شماره د سوام 0 0 4 2 8 0 0 2. شماره یو ځلې بیا وایم 0 0 4 2 8 0 0 2. مننه د خدای په امان.
السلام علیکم. د شمزول مصالحه د خبره کوم. د فرایلی د کلی د زیندین کاکوزوی د جمهوریت په ګورکته که څوک معلومات لري او
د آزادۍ رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبدالله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه شیر مکاریز سیم څخه تاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو خبرونه کچې رستا د زمش په ساحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کاله کېږي شدلې دی. کله یو ځای شي چې کور مېلته دی، کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو هډیکه ګیر کې 0 0 5 0 9 1 5 2. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 5 0 9 یو و پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشوم بيدرکه شوې ده او هیله تاسو دغه خبر خپور کئ چې نادرکه د 213 ولې کابل د قسیمه کې ده. که د چاوي بس و دغه نمبر باندې رابطه بیا وکړئ. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم نجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دي چې د دغه نجلۍ عمر د 16 څخه تر 10 کالو پورې اټکل کېدای سي، خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه دغه ماشوم نوم او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمیره تاسو ته لولم. کچیرې کوم څوک د کومې ماشوم نجلۍ په لټه کې وي، وکولای سي دغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي نو ډیر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتساپ شمیره 0 0 2 9 1 4 1 2 6 و. شمیره بیا تکراروم 0 0 2 9 1 4 1 2 6 و.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا خپل همکارانو طاهر روحان او اجمل انڅخه مننه کوم چې د پیغامونو پر راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه.